در برنامه حضور پیدا کردین. درنو اوریدونکو لتاسو هم مننه، لخغلی توحیدی هم مننه. در راتلونکو خبرونه چې یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرې کو، تاسو په پاک الله سپارم. علامو مل.
افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزنه ریاستنوري هرکلی کوم. وبوري چې طالبان ویل افغان دولت سره د پیل شوو خبرو اساس له امریکا سره شوې هوکړه د مقابل لوري باید هغه مسایل رسنیو سره شریک نه کړي چې دواړو لورو پرې موافقه نه وي کړې. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم تفصیلي راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین د خبرونه اوروي.
دوحه کې مرکچیان وایي له درې ورځو راهیسې مخامخ غونډه نه ده کړې. په بدخشان ولایت کې د ماشومانو د ګزړن دوه پیښې ثبت شوي او د بلاروس د بهرنیو چارو وزیر لویدیز هیوادونه تورن کړل چې کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. بشپړ خبرونه. د افغان دولت مرکزی پلاوی وای دوه کې له طالبانو سره لتیرو درې ورځو راهیسې مخامخ نه دی لیدلی، خو وای خپل منځي غونډې او له طالبانو سره تماسونه دوام لري. د دغه پلاوی یوې غړې حبیبې سرابی ازادي راډیو ته ویل دیو او بل د تورنولو پر ځای به خداوي چې بحثونه منجمد نه وي او نرمښت پکې راشي.
تماسونه جریان داره په هیڅ وجه په منایزي نه
تماسونه شته. دا په دې معنی نه ده چې موږ هیڅ غونډه نه لرو او خبرې دوام نه کوي. دا چې د مرکچیانو لمنځه خبرې بهر وځي سمه ده چې طالبان یې تور پر موږ لګوي، خو موثق موارد شته چې طالبانو هم دا خبرې بهر ایستلې دي.
طالب مرکچیانو مقابل لوری تورن کړی چې د هوکړې خلاف اختلافي مسایل رسنیو ته ویلي. طالبان پر دو مسایلو ټینګار کوي چې حنفي فقه ته د رجوع وشي او د دوی د خبرو بنسټ دی له امریکا سره د دوهې هوکړه وبلل شي، خو د دولت مرکچیان ورسره موافق نه دي. بل ورته په قطر کې د طالبانو د مرکچی پلاوی یو غړی وایي د افغانستان ښځې باید د خپل راتلونکي په اړه هیڅ اندېښنه ونه لري. طالبانو په خپله واکمنۍ کې ښځې له زده کړو او کارونو منع کړې وې. اوس چې له دې ډلې سره د سولې خبرې روانې دي، د بشري حقونو فعالان په افغانستان کې د ښځو د راتلونکي حقونو په اړه اندېښمن دي. خو د دوی مرکچی پلاوی غړی مولوي عبدالسلام حنفي وایي چې ښځې باید دا ډول اندېښنې ونه لري.
حقوق همه اقشار جامعه
د افغانستان په اسلامي نظام کې د ټولنې د ټولو اقشارو حقونه خوندي دي. موږ د افغانستان ټولو ښځو ته ډاډ ورکوو چې ان شاء الله د دوی ټول حقونه به په اسلامي نظام کې محفوظ وي.
اسلامي کلن محفوظ است.
افغان میرمنې د طالبانو د نظام له ړنګېدو وروسته په تیرو 19 کلونو کې د زده کړو او کار په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. دوی ویره لري چې ټولنې ته د طالبانو پر راتګ به دغه لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ شي. په بدخشان ولایت کې د ماشومانو د ګزړن دوه پیښې ثبت شوې دي. د بدخشان د عام روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دا له 4 کلونو وروسته لومړی ځل دی چې د ماشومانو د ګزړن پیښه په دغه ولایت کې ثبتېږي. د بدخشان د عام روغتیا ریاست مرستیالې نوشین ګوهر ازادي راډیو ته وویل په پولیو یا ګزړن د 2 تر 5 کلونو کشر ماشومان د یمګان او کشم ولسوالیو اوسیدونکي دي. کورنۍ چارو وزارت وایي پولیسو له چاودېدونکو توکو ډک مازدا ډوله موټر نیولی دی. د وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته ویلي چې دغه موټر کې 4000 کیلوګرامه سودیم نایتریت مواد ځای پر ځای شوي وو. له دغو موادو نه د ماینونو او نورو چاودېدونکو توکو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. دغه موټر د کابل پلچرخي سیمه کې پر عمومي سړک نیول شوی او پولیسو یې چلوونکی توقیف کړی دی. په پاکستان کې د یو مسافر وړونکو موټر د چپکېدو او اور اخیستو په پیښه کې د ماشومانو په ګډون 15 تنه مړه شوې دي. دغه پیښه پرون کراچۍ ښار ته نږدې شوې ده او موټر کې د پولیسو په وینا ټول 25 تنه سپاره وو. 10 تنه سپرلۍ له پیښې روغ ژغورل شوې دي. پاکستان کې په ځانګړې توګه غرنیو سیمو کې ترافیکي پیښې عادي دي چې لامل یې بې احتیاطي او د سړکونو خرابوالی ښودل شوی. تیر کال پاکستان کې 9000 ترافیکي پیښې شوې چې 4000 کسانو پکې ژوند له لاسه ورکړی. د بلاروس د بهرنی چارو وزیر لویدیز هیوادونه تورن کړل چې د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. اولاد زمیر مکی ویلي دغه هیوادونه غواړي بلاروس کې له ټاکنو وروسته رامنځته شوی اړودوړ او اعتراضونو ته لمن ووهي. نوموړي پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د ویډیوي پیغام پر مهال وویل، موږ داسې حادثې ګورو چې په هیواد کې وضعیت کړکېچنه وي. ټاکل شوي متحده ایالات، اروپایي ټولنه، بریتانیا او کاناډا ژر پر بلاروس د وروستیو مظاهرو د ځپلو په خاطر بندیز زونه ولګوي. دا مظاهره د اگست د 9 مل انتخاباتو وروسته پیل شوی. هغه ټاکنه چې الکساندر لوکاشینکا د شپږم ځل لپاره ولسمشر اعلان کړ، او په رومانیا کې د محلي ټاکنو د رای ورکونې مرکزونه پرانستل شوی دي. شاوخوا 19 میلیونه د رای ورکونې وړ کسان دغلته د محلي چارواکو د شورا د مشرانو او ښاروالانو څه باندې 3,00,000 بستونو ته کسان ټاکي. په دغه اروپایي هیواد کې دا ټاکنې تیرې جون میاشتې ته پلان شوې وې، خو د کورونا وبا له کبله ځنډېدلې. داسې ویره شته چې د کورونا ویروس له ویرې به ټاکنو کې د خلکو ګډون هم کم وي، ځکه رومانیا کې د دغه ویروس څه باندې 1,01,000 پیښې ثبت شوي او 4,00,000 کسان ترې مړه شوي دي.
ولنه به واوري چې طالبان وایي له افغان دولت سره د پیل شوو خبرو اساس له امریکا سره شوی هوکړه دا مقابل لوري باید هغه مسائل رسنیو سره شریک نکړي چې دواړو لورو پرې موافقه کړې نه وي.
بیا چې دغه څه د باندې باسو چې هوکړه باندې نه ایسوي او خلک خپل ملت په تشویش کې اچو،
په دې اړه مو چایا هغه څه چې لازم نه دي خبرو په دواړو لورو کې قومي مشران او مخاور شامل دي د چارو لوي وکتون سره مرکه کړي.
قومي مشران له موږ شخصیتونو له دوی چې هغه کولای شي چې د پروسې کې دخیل شي چې هغه د دواړو خواو ته قابل قبول شي.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې یو څېړنیز بنسټ وایي حکومت یې ادارې د معلوماتو د شریکولو په برخه کې کمزوري عمل کوي.
کله چې معلومات د خلکو په لاسرسي کې نه وسی، نو په هغه وخت کې هر څه خړوي چې خړوي، نو په دغه وخت کې دوی کولی شي چې هغه خپل استفاده د دغې حالت نه کوي، یعنی فساد په زمینه خه مسدي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د انتخاباتو په درشل کې یو محافظه کار قاضي د امریکا د سترې محکمې د مشر په توګه نومولې. د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکوشو وایي ځانو دوه اونیزې خبرونې د خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. طالبان وایي افغان دولت سره د پیل شوو خبرو اساس له امریکا سره شوی هوکړه د هغه هوکړه چې د دواړو لورو ترمنځ د فبروري په 9 لاسلیک شوې ده. دا خبره د دې ډلې د ملکچی پلاوي غړي مولا خیر الله خیرخوا په یو نوي مرکه کې کړیا ویلي چې کله افغان دولت ملکچی پلاوي ورسره د دوی او امریکا ترمنځ شوی هوکړه پر بنسټ مذاکرات ونه مني، پیل شوی خبرې به ګټه ونه لري. د دواړو لورو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې له څه باندې دوو نویو رئیسي خبرې پیل شوې وی تر اوسه پوری کرنلاره نه ده نهایي شوې. ناجه صفای نور جزئیات اوروي.
له افغان دولت سره د طالبانو مرکچی پلاوی د مذاکراتو د دوام لپاره نوی شرط د دغې ډلې مرکچی پلاوی وای له امریکا سره د طالبانو د سولې شوې تړون له افغان دولت سره د مذاکراتو د پیل لپاره اساسي شرط دی، او کوونه منل شي خبرې به ګټه ونه لري. د طالبانو د مرکچی پلاوی غړي مولا خیر الله خیرخوا د طالبانو د الاماره وی پانی سره په خپل ورستي مرکه کې چې ویلي افغان مرکچی پلاوی ټینګار کوي چې د دوی مذاکرات یو نوې پیل دی او هغه څه نه دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې دوام وبلل شي. خغلې خیرخوا زیاتوي دوی ځکه دا منطق نه مني چې د اوسنیو خبرو د پیل لپاره اساسي بنسټ له امریکا سره شوی هوکړې برابر کړای.
نو کدی د اوله مانوونه مني چې په دغه اساس مرده مذاکرات ته داخل شوی یو چې هغه تړون دی اساس هم دغه دی. نو په دې خاطر موږ په نور مسایلو باندې ټول چې نور بیا دا بحث کول پر هغه باندې ګټه نه لري. اول باید دا کشي چې دوی ماجه ته بیا ولاسو.
خو خغلې خیرخوا په ډیرو مسایلو د هوکړې خبره هم کوي. موږ په قطر کې د افغان دولت مرکچی پلاوی د ملي مصالحې عالی شورا د سولې په چارو کې د دولت وزارت او ولسمشرۍ ماڼۍ سره د طالبانو د وروستیو سرګندونو په اړه اړیکه ونیوه، خو په دې اړه څوک خبرو ته حاضر نه شول. خو تازه د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله له 800 ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې دی د خبرو دوام ته هیله مند دی او یو شمیر پیچلي بحثونه شته چې خبرې اوږدولی شي.
زه خپله هیله مند یم، خو د موضوع له ټولو ژورو هم خبر یم، ځکه متاسفانه یا خوشبختانه په داسې شرایطو کې پاتې شوی یم چې مسایل مې تجربه کړي دي او پوهیږم چې دا موضوعات آسان نه دي. د افغانستان خلک دې مسلې ته په هیله مندۍ، ویرې او اندېښنې ګوري. زه دوی درکوم.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاوی ترمنځ د سولې رسمي خبرو پر کړنلاره بحثونه پرون دوه اونۍ پوره شوې، خو لا هم نه ده ورستې شوې.
په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکراتي ډلو غړي پر یو بل تور پورې کوي چې د منل شوو اصولو خلاف ځینې مسایل له رسنیو سره شریکوي. که څه هم د دولت یوه مذاکره کوونکی وایي اصلا د طالبانو لخوا ځینې مسایل له رسنیو سره شریکیږي، خو د طالبانو یوه مرکچي پلاوي یو غړي بیا د دولت مذاکراتي ډله ملامتوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د دولت او طالبانو د پلاوو ترمنځ خبرې د سپتمبر له 12 پیل شوي، خو تر اوسه پر کړنلارې پیل شوی بحثونه نهایی شوی ندی. د طالبانو یو مذاکره کوونکی وایي ځینې داخلي او بهرني جریانونه د سولې د مذاکرو او پروسې د ناکامۍ هڅه کوي. سالی محمد سالی نور جزئیات اوروي.
په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ پر طرز العمل د باسونو په لړ کې اختلافات په زیاتېدو ښکاري. دا مهال دواړه لوري یو او بل له ځینو منل سویو اصولو په سرغړونه تورنوي. دواړو لوریو د طرز العمل په لومړیو مواردو کې پر دې سلا کړې وه چې له رسنیو سره به د خبرو د روان بهیر په اړه معلومات له سلا مشورې وروسته شریکوي. د دولت د مذاکراتي ډلې یوې غړي حبیبي سرابي ازادي راډیو ته وویل دوی کره معلومات لري چې طالبانو ځینې موارد له رسنیو سره شریک کړي دي.
موارد بسیار موثق وجود داره که
ډیر کره موارد شته چې طالبانو خپل ځینې موارد بهر ایستلي یا منعکس کړي دي. دوی تر ډیره غواړي موږ تورن کړي، ځکه دا د اسلامي جمهوریت هیئت دی چې بدیلې لارې وړاندیز کوي، ځکه موږ کنګل سوی یا وچ سوچ نه لرو، بلکې هڅه کوو چې بیلابیلې حل لارې پیدا شي.
خود میرمن سرابی تر دغو خبرو مخکې د طالبانو د مذاکراتي ډلې یو غړي د دولت مذاکره کوونکې ډله تورنه کړې چې ځینې موضوعات د منل سویو اصولو خلاف له رسنیو سره شریکوي. مولوی عبدالسلام حنفي د طالبانو له الاماره وی پانی سره په خبرو کې دا تور پوری کړ.
یک ماده از اصول طرز العمل ما هم همی بود کې
زموږ د کړنلارې یوه ماده دا وه تر هغو چې پر یوه بند موافقه ونه کړو باید هیڅکله رسنیز نه شي او په مطبوعاتو کې ونه ویل شي، ځکه دا د مذاکرو د پرمختګ او وړاندې بیولو په ګټه کار نه دی. خو له بده مرغه د مقابل لوري د ډلې غړو مخکې له دې چې موږ یوې موافقې ته ورسیږو یا یو بند حل شي د مذاکرې ټول اصول له مطبوعاتو سره شریک کړل. په ځینو مواردو کې دوی موضوعات تحریف کړي هم دي.
په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ مذاکرې د سپتمبر پر 12 پیل شوي، خو د رسمي خبرو د پیل لپاره د کوم پرمختګ راپور نه دی ورکول شوی. د رسمي خبرو په وړاندې یو خند پر کړنلاره د دوړو اړخونو لخوا نه سلا کېدل دي چې ویل کېږي ځینې اختلافي ټکي لا حل شوي نه دي. د دولت د مذاکره کوونکې ډلې غړي حبیبه سرابي وایي د دوی وروستۍ غونډه 13/4 وه، خو له هغې وروسته د هغې په خبره د دواړو ډلو تماسونه روان دي او دا په دې معنا نه ده چې دوی به بله غونډه نه کوي. د طالبانو د مذاکره کوونکې ډلې غړي مولوي عبدالسلام حنفي وویل ځینې داخلي او بهرني جریانونه شته چې نه غواړي د سولې مذاکرې او د سولې پروسه بریالۍ شي، خو ښاغلي حنفي د دغو جریانونو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي چې څوک دي. د شنبه په ورځ په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکې هیئت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو ډله پر موضوعاتو د پریکړې صلاحیت نه لري، خو د طالبانو هیئت بیا تور پورې کړی و چې د دولت د مذاکره کوونکې ډلې په غړو کې د نظر اختلافات سته.
و امر د چا په قطر کې د افغانستان د جګړې د ښکېل اړخونو ترمنځ د سولې خبرو د دوه اونۍ له تېرېدو وروسته لا هم نتیجه نه ده ورکړې، خو خبرې بیا هم دوام لري. دواړو لورو تایید کړی چې د اصلي خبرو د پیل په وړاندې دوه اساسي خنډونه د تماس د ډلو ترمنځ په مقدماتي خبرو کې شته چې یوه د طالبانو او امریکا د سولې د موافقې په اساس د خبرو پر دوام د طالبانو ټینګار، او دوهمه په خبرو کې د حنفي فقې تر څنګ د جعفري فقې پر شاملولو د حکومت ټینګار دی.
احمد کل په دې اړه د پخواني ولس مشر له یو سلاکار ایوب رفیقي سره چې په کندهار کې اوسې مرکه کړې ده. ښاغلی رفیقي په پیل کې وایي چې د سولې په روانو هڅو کې د قومي مشرانو او مخورو نظر نه دی اخیستل شوی.
داسې سوله یا داسې یو غټ بحران ته به پای ته کې شول. ومن د درېنګري په منځ باید په منځ کې واوسېږي چې هغه وکولی شي د دواړو منځ کې تفکیک وکړي چې څوک پر حق دي او څوک پر ناحق دي. او هو مومن د ولسو سپین ږیري د ولسو کسان چې په دې مسایلو کې ډېره تجربه درلودلې او خپل ګټې او تاوانونه معلومېږي هغه باید دخیل واوسېږي چې متاسفانه دغه ځای کم دي. د بلې خواته ډېره مهمه خبره دا ده زه په کندهار کې یم او موږ په دې سره باندې روزمره په سوو کسانو سره ناستې ولاړې کوو د اوبو ضبطونه ګورو. خو ولسونه دې چې د شک په سترګو ګوري چې حکومت او امریکایان نور زی دخل کړي چې په دې پروسه کې داخلي دي د سولې لپاره ښه نیت نه لري.
ستاسو په نظر درېمګړی څوک دی چې کولای شي د دې دوو اړخونو ترمنځ سوله وکړي؟
په افغانستان کې قومي مشران پیژندل شوي شخصیتونه چې په تیرو څلوېښتو کالو کې د افغانستان د غرنیز څخه د افغانستان د جنګ څخه ګټه نه ده پورته کړې. موږ دا خدای په ولسو کې ډېر تکړه کسان لرو، ډېر معززه مشران لرو چې وکولای شي دغه جایګه ونیسي. د نوم ځای نه دی چې سرتري نوم واخلي چې فلانی او فلانی فلانی، ولې زموږ وطن پر افتخار او برکت دی. موږ قومي مشران لرو، موږ شخصیتونه لرو چې هغه کولای شي چې په دې پروسه کې دخیل واوسي چې هغه د دواړو خواوو ته قابل قبول واوسي.
اوس داسې ښکاري چې د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې پر دوو مهمو مسایلو چې یو د حنفي فقه مسله ده او بل هغه تړون دی چې دغه په اساس باندې به خبرې دوام کوي، په دې مسله کې که تاسو وایي څنګه مو منځګړتوب کاوه؟
زه په خپله تجربه د حزب اسلامي د توافقنامې پر اساس باندې درته اظهار کوم. د حزب اسلامي توافقنامه تقریبا 50% ما مخته وړې ده. دا یو عادي خبره ده چې په شروع کې د مذاکراتو ډېرې ستونزې راځي، ولې هر ماده د پیشنهادي ماده په بعد څوپړاو څخه خپل مسیر په وسیم خواته بیا زه دا خبرې چې اوس فکر کېږي چې بومبست مخ دې زه په دې سترګو نه ورته ګورم، ولې موږ ته دا معلومیږي چې دا خبرې بالاخره که تعهد د صلح وي او د جنګ سره څو ګټه نه پورته کړي باید د دې مسلې ته بالاخره د پای ټکی پیدا شي او یو لار ورته پیدا شي. هیڅ معذره نشته په تصور کې شاه دې لار ونه لري. او هغه وخت دا بمبست رسیږي چې شکیل اړخونه د خپلو ګټو پر بنیاد باندې د غواړي چې دا مسله مخته ځي.
ځینې انتقادونه هم مخصوصا طالبانو کړي دي چې وایي ولې د خبرو له جریان نه د پلاوي غړي خبرې راباسي او رسنیو ته ورکوي. دوی وایي چې د خبرو د راز افشا کول د خبرو جریان ته زیان رسولای شي. تاسو له دې سره موافق یې؟
زه له دې سره موافق یم چې په توافقنامه کې یا په مذاکراتو کې بعضي رازونه شته چې هغه پر هر راز بالاخره راوځي او ولس ته باید راوځي. ولې د مذاکراتو په جریان کې بعضې مسایل دي چې هغه روحیه د مذاکراتو ته ضعیف وي، نو په خاطر به زه خبرې طرفداره یم چې بعضې خبرې باید پټې پاتې شي. ولې یو شی په ډاګه ویلی سم، هغه دا دی چې په مذاکراتو کې په داسې حساس وخت کې د مذاکراتو او په داسې تاریخ د جنګ او د سولې په ارتباط باندې ولس باید خبر ووځي. استقصال ولس ډېر سخت ناارامه دی، ولس په خپل چلوېش باندې نه دی خبر. زموږ ناستې زموږ غونډې په کندهار کې اوس په دغه بنیاد باندې چې هېڅ څوک مطمئن نه دی چې آیا د دې مذاکراتو آینده او سولې لوري ته روانه ده که نه ده روانه، او هغه په دې خاطر باندې چې د بعضې مسایلو څخه ولس خبر نه دی، د ډېرو مسایلو ولس خبر نه دی.
په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو په اړه د پخواني افغان ولسمشر له سلاکار ایوب رفیقي سره مرکه وکړه. رفیقي په دې باور دی چې د سولې پر روانو هڅو کې د قومي مشرانو او مخورو نظر نه دی اخیستل شوی، هغوی چې د ده په وینا د مرکو له لارې د شخړو د هواري ډېرې تجربې لري.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سولا راتون کې ده، هغه سولا چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
په اوربند
مرکه تحلیلو ده، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه. له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبيني.
وړاندې به واورئ چې د اروزګان چارواکي وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ګڼ ماشومان د ګوزن ناروغۍ له خطر سره مخامخ دي او هغه ځکه چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د پولیو واکسین سم نه دی تطبیق شوی. خو له دې مخکې یو بل راپور د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې یو څیړنیز بنسټ وایي حکومتي ادارې د معلوماتو د شریکولو په برخه کې کمزوری عمل کوي. د دې بنسټ مسؤلینو په یو نوي راپور کې چې معلوماتو ته د لاسرسۍ د نړیوالې ورځې د رانږدې کېدو سره هم مهال خپور کړی دا خبره کړې ده. د دې بنسټ مشر د غراز نن خبر اعلان ته په کابل کې وویل چې په د معلوماتو محدودیت په دولتي ادارو کې فساد ته زمينه برابرول دي. خو اطلاعاتو ته لاسرسي کمیسیون د دغه بنسټ موندنې ردوي او وایي چې په دې برخه کې هر ډول څېړنه ځانګړی میکانیزم غواړي. اکرام الله اکرام نور تفصیل اوروي.
معلوماتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې د رارسېدو په رانږدې کېدو سره د اداري فساد په وړاندې د مبارزې بنسټ د یو شمېر دولتي ادارو مسؤلین د معلوماتو د ورکولو په محدودیت اتورن کړي. د دې شبکې رئیس خان زمان امرخیل د یک شنبې په ورځ په یو خبری کنفرانس کې وویل چې د دغه راپور د چمتو کولو په برخه کې له وو دولتي بنسټونو معلومات غوښتي خو یو هم په دې برخه کې له دوی سره مرسته نه ده کړې.
کله چې وب خړې معلومات د خلکو په لاسرسي کې نه وسی نو په هغه وخت کې هر څه خړوي چې خړوي نو په دغه وخت دوی کولای شي چې هغه خپل استفاده د دغه حالت نه کوي، یعنی فساد زمينه خموسدي. نو اکثر وخت مفسدين فوري نه کوي. نو یو اړخ هم دا ده، بل دا ده چې دوی کې اغه اهلیت او ظرفیت چې باید دوی درلودل هغه ظرفیت نه لري.
د خاغلی مرخیل په وینا د دغه څېړنې هدف په دولتي ادارو کې د استخدام څرنګواله د بودیجې لګښت تړونونه اوایت او د کارکونکو عدلون بدلون وو. د په وینا دغه څېړنه په دوه میاشتو کې په مالی معرف اکلو پراختیا او بیا رغونې ترانسپورت د کډوالو بیرته ستنیدونکو بهرنیو چارو وزارتونو او د افغانستان بانک کې ترسره شوي او له یادو ادارو معلومات غوښتل شوي چې مرسته ورسره نه ده شوي. دغه بنسټ وړاندیز کوي چې خلکو ته د معلوماتو د ورکړې په برخه کې باید اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون عملي شي. په ورته وخت کې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون وایي اطلاعاتو ته لاسرسي نه دی محدود شوی او په وینا یې څېړنې هم باید د ځینو میکانیزمونو او معیارونو پر بنسټ ترسره شي. د دغه کمیسیون رئیس عین الدین بهادری ازادي راډیو ته وویل
کچیر دوی تخصصي کار کړی وای نو لمړی باید د فورم د اخیستلو غوښتنه کړی وای او بیا یې کچیر جواب نه ترلاسه کاوه نو مونږ ته باید شکایت کړی وای. مونږ ډاډه یو چې دغه ادارو تر اوسه پورې میکانیزمونه او نظرونه نه دي مطالعه کړي.
په همدې حال کې د افغانستان د کلو پراختیا وزارت ویاند وایي دوی ژمن دي چې په خپل وخت اطلاعات ورکړي خو په وینا یې یو شمېر مسایل وخت ته اړتیا لري. د دې وزارت ویان فریدون اجان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوه درې سوالونه چې د ناد زموږ څخه کړی ده ډېره ساده او ډېره لږ وخت نیاز لري لکه د بودیجې مصرف. ولی دا پوښتنه چې څه تعداد د زموږ د همکارانو د تقرر په عقل او هغه د رقابتي په سیستم باندې یا څومره د حکمي پر اساس د حکم پر اساس فکر
کوم چې یو لږ زمانګیر ده. اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په رنګ دي کېدلو سره په دې برخه کې اړوند فعال بنسټونه هڅه کوي چې د خلکو پام دې مهمه موضوع ته واړوي. په دې ورسته کې د رسنیو یو شمېر عملاتړو بنسټونو هم په دې انتقادونه مطرح کړي دي. ملګرو ملتونو لنن سلور کال وړاندې په 2018 کال کې د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په نامه نومول دي چې هر کال ترې د افغانستان په ګډون بیلا بیلو هیوادونو کې نمانځنه کیږي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د مخم تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 15 په صافه وازی اوریدلای شي. د اورزګان روغتي چارواکي وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ګڼ ماشومان د ګوزند ناروغۍ او له خطر سره مخامخ ځکه دي چې د پولیو واکسین پکې سم نه دی تطبیق شوی. پر دغه ستونزې سربیره د پولیو واکسین سکال د کورونا خبره شوی او بل عمل هم په ټول افغانستان کې په خپل وخت نه دی تطبیق شوی. له ترین کوټه د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
د اورزګان ولایت روغتیایي چارواکي وایي په هغه سیمو کې چې طالبان واکمن دي له تیرو دوو کلونو راهیسې 1,16,000 ماشومان د ګوزڼ د ناروغۍ پر ضد له واکسین څخه بې برخې دي. دوی وایي وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې په دې سیمو کې ماشومانو ته واکسین ورکړي. د اورزګان د عامې روغتیا د ریاست د واکسینونو د برخې مسؤل سیف الدین بارک ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دا مهال لسګونه ماشومان د ګوزڼ په ناروغۍ اخته دي او که په دې سیمو کې د پولیو واکسینونو ته اجازه ورنه کول سي نو پر دې ناروغۍ د ګڼو نورو ماشومانو د اخته کېدو ویره هم سته.
تر کلینیک د لارې څخه در څلوېښت پیښې موږ پټ کړې دي. امکان دی ولري چې په اطرافو کې ډېر دغسې پیښې وي چې مور پلار و قریبې وس نه لري چې د ډاکټر پر خپل ماشوم بوزي او دا پیښې هلته پاتې سي او ماشومان په پولیو اخته.
روغتیایي چارواکي وایي که چیرې په یوه سیمه کې د ګوزڼ یوه پیښه رامنځته سي او نور ماشومان واکسین سوي نه وي نو په یوه ورځ کې په ګوزڼ ناروغۍ د نورو 250 ماشومانو د اخته کېدو احتمال هم سته. د اورزګان د عامې روغتیا د ریاست د معلوماتو له مخې د 2020 میلادي کال د پیل څخه په اورزګان ولایت کې تر دا مهاله د ګوزڼ 40 مشکوکې پیښې ثبت سوي دي چې له جملې 4 مثبت دي. د عامې روغتیا د ادارو چارواکي په اورزګان کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې یوازې پولیو یا ګوزڼ ته اندېښمن نه دي بلکې دوی وایي په دې سیمو کې د شری ناروغي هم د ماشومانو ژوند ګواښي. د اورزګان د عامې روغتیا د ریاست د واکسینونو د برخې مسؤل سیف الدین بارک وایي راپورونه یې ترلاسه کړي دي چې دغلته لسګونه ماشومان په شری ناروغۍ اخته دي. بارک وایي پر شری د یو شمیر ماشومانو د مړینې راپورونه هم ترلاسه کړي خو وایي دقیق شمیر یې ورته معلوم نه دي. خو وسلوال طالبان بیا دا نه مني چې ګڼې دوی د واکسینونو مخه نیولې وي. طالب ویان کاریسف احمدي ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي دي چې واکسیناتوران کولی سي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې جماعت پر جماعت ماشومان واکسین کړي. په ترینکوټ کې د بشري حقونو د سیمه ییز دفتر مسؤول عبدالاحد بایی هم وایي طالبان دې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې خلکو ته د روغتیا او تګ راتګ حقونه پر ځای کړي.
داسې طالبان راغم امنیت دې کار کوي، داسې بل څوک دې کار امنیت کوي، دولت یې کوي. نو دا د قانون مسله سرغړونه ده چې کوي چې پرېږدي څه د کلاسې ماشومان پرېږدي او ولس پرېږدي چې د صحت څخه برخمن شي، جدي همکاري وکړي او د هغه سره خپل خواخوږي وښيي.
د یادونه وړ ده چې په اورزګان د طالبانو لخوا یو شمېر لوی لارې هم د خلکو د تګ را تګ لپاره تړلې دي چې د نورو ستونزو سربېره یې روغتونونو ته د اورزګان د ځینو خلکو لاسرسی هم محدود کړی دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
امروز حقوق هستیمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ محافظه کار قاضی امی کانت بارید د امریکا د ستر محکمې د مشر په توګه نومولې ده. د امریکا د ډیرو حساسو سیاسي مسایلو په اړه پریکړې ستره محکمه کوي. تمه ده سنا چې جمهوري غوښتونکي اکثریت پکې لري د نومبر په 3 نیټه د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې نوموړي پر دې څوکۍ تایید کړي. په دې اړه نور تفصیل د همتک اتکل په راپورټ کې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د سپتمبر په 6 په داسې حال کې چې قاضي امی کانی بارت یې تر څنګ ناسته وه نوموړی د سترې محکمې د مشرې په توګه ونوموله. ښاغلي ټرمپ د استیناف دا قاضي هغه فوقالعاده او زکي میرمن وبلله چې د سترې محکمې د مشرۍ د څوکۍ لپاره ډېره ښه وړتیا لري. ولسمشر ټرمپ او د جمهوري غوښتونکي ګوند سناتورانو ژمنه وکړه چې د سترې محکمې د مشرۍ تشه څوکۍ به ډېر ژر ډکه کړي. مخکې تر دې د سترې محکمې رئیس د امریکا نامتو لیبرال شخصیت رات بادر کینزبورګ چې د سپتمبر په 13 نیټه د 80 کلونو په عمر مړ شو. میرمن بارت که د دې څوکۍ لپاره چې د ټول عمر لپاره به وي تایید شي نو د سترې محکمې د غړو په توازن کې به 3-6 پر وړاندې د محافظه کارانو په ګټه بدلون راشي. ستره محکمه د ماشوم له سقط نیولې تر مهاجرت، مدني حقونو او د وسلو د کنټرول تر لنجمنو قوانینو پورې د امریکا د ډیرو حساسو سیاسي مسایلو په برخه کې پریکړې کوي. میرمن بارت د نوماندۍ د منلو پر مهال په خپله وینا کې وویل چې قاضیان باید قوانین هسې تطبیق کړي چې لیکل شوي دي او زیاته یې کړه قاضیان پالیسي جوړونکي نه دي. او باید دومره ژمن وي چې د پالیسیو په اړه که نظریات لري ځان ترې لرې وساتي. د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کاندید جو بایدن په ګډون ډیموکراتانو ویلي چې د سترې محکمې نوی مشر باید د انتخاباتو ګټونکی وټاکي. ښاغلی بایدن د میرمن بارټ د نوماندۍ له اعلان وروسته وویل تر څو چې امریکایانو خپل راتلونکی ولسمشر غوره کړی نه وي سنا باید په دې برخه کې اقدام ونه کړي. بایدن د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې په نظر پوښتنو کې مخکې دی او ډیموکراتان هیله من دي چې د انتخاباتو په پایله کې به په سنا کې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دي انډول د دوی په ګټه بدل شي او که د میرمن بارک د تایید په مخنیوي بریالي شي نو په راتلونکي کې به د سترې محکمې د مشر د څوکۍ په ډکولو هم وتوانېږي. جمهوري غوښتونکو ویلي دي چې ښایي د میرمن بارټ د نوماندۍ لپاره د سنا استماعیه غونډه د اکتوبر په 12 نیټه او د اعتماد رایو د اخیستو غونډه د اکتوبر په وروستیو کې جوړه شي.